وخت غرمې 12 بجې د سه‌شنبه ورځ او د 2025 میلادي کال د جنوري 8 نیټه زموږ غږله پراګاوره زه نجیب عامر ما د خبرې غړې د تدخلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی همکار مې د اسحاق خان اوریدونکو په دې یو ساعت کې مهم رپورټونه موږ د تراوړینو کول شي را سره پاتې شي دا رپورټونه به خبر نورسته وره خبرونه به د هارون بچانه وره
سرټ کې د جنوبي وزیرستان سوداګر وایي د انګور اړې لارې بندېدو اربونه روپۍ تاوان ورړولې او د سیمې زرګونه خلک بیروزګار دي. د کرک خلکو پروند نشه په کلی لغړونو څخه د تختول شو دوه کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاج وکړ او په اسلام آباد کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت سفارت په هغه ښار کې د شاوخوا 800 افغان وګړو پر گرفتارۍ او سخت اندېښنه خولې. د خبرونو تفصیل د جنوبي وزستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس مشر وای ل افغانستان سره د تجارت پر مخ د انګور ډې لارې بندې دوله وجې د سیمې د سوداګرو اربونه روپۍ تاوان شوی او زرګونه مزدوران بیروزګار شوی دي. سیف الرحمن وزیر د خبره پرون مشال لوي ته وکړه او زیاته کړ چې د بر او همکوز جنوبي وزستان زیاتره سوداګر د هواد نور برخو ته کړه او د سیمې بازارونه شال شوی دي.
وزیرستان نا دی خان پورې لارې هم شار شول بازارونه شار شول دلته عربانو نقصان روان دي. زموږ ټول سرمایدار خلک د وزیرستان نا په تک مجبور شول چې څونه لیبرو تقریبا 15-20,000 پورې خلک دا ټول بیروزګار شول.
سفرمان وزیر زیاته کړه څو واري له انتظامی او امنیتی چارواکو سره خبرې شوې خو مشکل یې لا هم پر ځای پاتې دی. په داسې حال کې چې د انګور ډې لارې پرانستلو په مخه دغه سیمې خلکو د 2023 کال نومبر میاشت راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې او د پاکستان حکومت غواړي چې افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره ورته د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان پرون له مشال لوی سره په خبرو کې د غزلې د خلکو د ستونزو د حل ډاډ ورکړ خو ورسره پر غوي غږ وکړ چې خپل احتجاج ختم کړي. د انګور ډې احتجاجیان بیا وایي د غوښتنو ترمنل کېدو پورې به خپل پرلت جاری ساتي. د کرک خلکو پرون د غزلې د نشپه سیمې لغړونو څخه د تختول شو دوه کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاج وکړ او د انډس های وې په نوم لوی سړکې د څو ساعتونو لپاره وتاړ. دا احتجاج د ځای خلکو د ټولنې خټک اتحاد تر سور لاندې وشو. د اتحاد مشر مدثر ایوب ویل د ضلع پولیسو ته یو نوی وخت ورکړو چې کسان بازیاب کړي خو د خبره غوي ونه توانېدل او ځکه یې د احتجاج لار خپل کړه. د نشه په کلي هغه دوه کسان د دسمبر پر 19 د ښکار لپاره خپل غر ته ورغلي ول چې ترې تم شول. دا غوي خپلوان وایي چې وسلوالو ورته په لیږلي او ویډیوي پیغام کې د کسانو د تختولو ذمہواري منلې ده خو معلومه نه ده چې وسلوال د کومې ډلې دي او هغه کسان یې ولې تختولي دي. احتجاج ته په وینا کې د کرک د صابر آباد اوسیدونکو مدني فعال صادق خټک وویل چې د خلکو د سر او مال د حفاظت ذمہواري د پولیسو ده او باید هغوی پوره کړي. وروسته د کرک مرستیال کمشنر شکیل احمد جان او د غزلې د پولیسو مشر شاهباز الهي دواړه له احتجاجیانو سره د خبرو لپاره د احتجاج ځای ته ورغلل. مرستیال کمشنر وویل د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي او زر ده چې بریالي شي. خټک اتحاد د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته احتجاج ختم او انډس های وې بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیست. د کرک د نشه په کلي د دوه کسانو د تختونې مقدمه په صابر آباد تاڼه کې درج ده. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړې موندل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشال لوی ته ویلي چې د جرمن سفارتکار د سفارت د دویم سیکرټري تھامس فیلډر مړې پرون ناوخته د سفارت مامورینو دغه په کور کې موندل دی. دا جرمن سفارتکار د اسلام آباد په سره ساحه یا ریډ زون سیمه کې اوسېده چې سخت امنیتي ساتل کیږي. پولیسو زیاته کړې هغه جرمن ډیپلوماټ له تیرو دوه ورځو راهیسې خپل دندې ته نو ورغلی. د پولیسو په خبره د ډیپلوماټ مړې د طبي معایناتو لپاره ځایي روغتون ته لېږدول شوی او دا چې رپورټ به له رسنیو سره شریک شي. خو هغوی زیاته کړې چې ډیپلوماټ د زړه ناروغي لرله او مړینه ښایي د سکتې له وجې شوې وي. تر اوسه جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو رسمن څه نه دی ویلي. تاسو مشال لري ته وګي په اسلام آباد کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت سفارت پرون په جاری کړي او بیان کې په همدې خار کې د شاوخوا 800 افغان وګړو پر گرفتارۍ او سخت اندېښنه خولیدا. په بیان کې ویل شوی چې په نیول شو افغان وګړو کې هغه هم شامل دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد درلودل. په بیان کې د پاکستان له لوري د افغان وګړو افغانستان ته په زور د لیکدولو موضوع هم یاد شوی او وایي چې لاغو څخه 130 داسې دي چې د خپلو ختم شو ویزو د تمدید لپاره درخواستونه جمع کړي ول. د بیان لمخې د چارو د افغان کورنۍ او چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له یو بل د جلا کولو سنگینه مسله زیږولې ده. په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د اندېښنو ته فوري ځواب وایي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا هېواد د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي د 2023 کال د نومبر پر 20 ویلي ول چې د ډسمبر تر 1 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د اوسېدو اجازه ورسره نه وي. دا لغه وروسته وا چې د اسلام آباد او راولپنډۍ د پولیسو مشرانو پر هم هغه نیټه وویل چې د تحریک انصاف د زنداني بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره په اسلام آباد کې د 26 نومبر د احتجاج پر مهال د تاوتریخوالي پر سر 40 افغانان نیولي دي. او اوکراین پرون د روسیې په کورسک سیمه کې خپل بریدونه لا پسې تیز کړل. کیف داوا کوي چې په هغه سیمه کې روسیانو ته زیات تلفات اړولې دي. بلخوا مسکو ویلي چې روسیې ځواکونو د ختیځ اوکراین یو مهم ښارګوټی نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه خواوې د اوربند په مخه د ممکنه خبرو تر پیل لمخه د ستراتیژیکو ځایونو د نیولو په هڅه کې دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیول ته د سفر پر مهال وویل د مسکو او کیف ترمنس په ممکنه خبرو کې په کورس کې د اوکراین دریز د اهمیت وړ دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
هرون بچاو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، اوریدونکو د دې خبرې غړې ځنې مهم رپورټونه دادي. وبورې چې د انګور اډې لارې تړل کېدو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت اغېزمن کړی، سوداګر پرلت وهي. خو د سیمې مرستیال کمشنر وایي سوداګر د احتجاج نه کوي. په کرک کې خلکو د دوو کسانو تختول کېدو خلاف احتجاج کړی دی. حکومت څه کوي؟ د سیمې یو چارواکی وایي
اچھا چا اپریشن دے لگیا کڑی دی نو مون کوشش لگاول ہے دا پخپل حساب سرا مونگا امید دار کو انشاءاللہ مطمئن و سہی تے دے کسانو بازیابی با انشاءاللہ وشی او بائی فازت ہو.
په کورمکی د دفاع یو سلسله سلويخ لګول وروسته څه صورت حال ده؟ په دې هم ریپورت لرو. عورت فاونډیشن وایي په بلوچستان کې د میرمنو خلاف تشدد زیات شوی دی.
د کوټ شهر زیاتره کیسونه مشته راغلي دي. ریپورت سوي دا چې شپاړس داسې کیسونه مشته راغلي دي چې په هغه شپاړس کې زنانې باندې تشدد شوی دی یا وژلې دي.
دا نور ریپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه مو کړې. رسو د خبرونه د سر رپورت ته د جنوبي وزیرستان د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس مشروي له افغانستان سره د تجارت پر مخ د انګور ډیلارې باندې دوه لوړجی د سیمې د سوداګرو عربونه روپۍ تاوان شوه او زرګونه مزدوران بیروزګار شوه دي. سیف الرحمن وزیر پرون مشال لډیو تویل چې د هغه لار د خلاصولو په مخ د جنوبي وزیرستان له انتظامی او امنیتي چارواکو سره سو وار خبرې شوه، خو مشکل نه حل کیږي. بلخو دا غزلې یو انتظامی افسر کسه هم د ولست ستونزو د حل ډاډ ورکوي، خو لاغوی غواړي چې خپل احتجاجي ناسته ختمه کړي. د انګور اډې اوسیدونکي د 2023 له نومبر میاشتې راهیسې په احتجاج دی او له حکومت غواړي چې له افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره ورته پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. اشتیاق مسید لسیمې رپورټ راستولې.
د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیر یو کول راسه افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه بندش په واجه یې د ضلع په زرګینا شمیر خلک بیروزګاری سره مخامخ کړي دي. سیف الرحمن وزیر د انګور اډا سرحدي دروازه بندش په واجه رو مخامخ شوي مشکلات په دارنګ بیانوي.
شروع چپاک افغان انگور اڈا بارڈر کا ہر قسم ضرورت پارا بند ہے. بارڈر کا بندش رہا جنا تر وزیرستان نہ خان پورے لارے شارشول بازاروں نہ شارشول دلتا عربن نقصان روان دے وزیرستان صدور کو منا آگا افغانستان کے پخاورا کی پات شویدا اس ون ڈاکومنٹ ریجیم پاکستان گورنمنٹ دا ڈیسیزن آخر سے یہ خود خلق غریبانہ دیا او نه روزګار نورې مواقع شته. هغه خلک د پاسپورت د جوړول توان هم نه لري. هغه خلک بار بار د ګورنمنټ آف پاکستان نه دا ډیمانډ کوي چې مونږ ته لکه چاینا سره په بارډر کې چې زمونږ کوم ای پاس په نامه باندې کوم کارت جاري شوی دی د هغې برهار ډیمانډ کوي، خو تر اوسه په دې باندې داسې مثبت پیشرفت نه دی راغلی.
د حکومتي چارواکیو سره د شوي مذاکرات او د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازې بندش په وجه په ضلع کښې مخامخ شوي مشکلات په براکښې سیف الرحمن وزیر ویایي.
مذاکرات زمونږ او د سیول انتظامیه او زمونږ د ملټري سره بار بار کېږي، هم شوي هم دي، زمونږ هم او د انګور اډه د اتر منتظمین هم زمونږ ټول سرمایه دار خلک د وزیرستان نه په تګ مجبور شول چې څونه لیبر و تقریبا د 15-20,000 پورې خلک دا ټول بېروزګاره شول. نو دا یو غټ مسله ده که روزګار کولاو نه وي خامخا دلته به نورې مسالې راپورته کېږي.
مشال ریډیو چې د انګور اډه احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې د زیلې نه د قومي اسمبلي نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی وویل
انګور اډې د بارډر 15-16 مهینه وشولې چې د بارډر بند دی، انتهایي جد مشکل دی. د لور وزیرستان ته اپر وزیرستان ته د ډېر خانه په خال کې روزګار چې کېږي وو دا د بارډر سره تړلی وو. نو ویس چې د لور وزیرستان څومره تعلیم یافته خلته یې او څومره مشهورون دي او څومره سیاسي خلته یې، د دغه متفقه فیصله کړې ده چې په 8 تاریخ باندې میز خپله جرګه کې او په هر صورت باندې میز درېني او چې څومره پراپاسبل وي دغه ګټ میر خلوص کی او چې کوم حیات دی او زراور سړی دی دا سره می جمع وشي. نو زه شوم دې لپاره پاکه می زه ټول سره ای لا په کوم چې مشکې کمیاب شي.
خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان د انګور اډه سیمې اوسیدونکو نه څه غوښتنه کوي دا هم وروي.
چې دا احتجاج نه دی خلاص شي نور انګور اډه خو زده که نور بازارونه ځینو هغه د دوی د احتجاج د لاسه برباد شو. موږ خو لګیا یو چې د دوی کوم مسله حل کېدی شي هغه به حل کېږي، چې کوم نه حل کېږي نو پکار ده چې هغې نه خلاص شي.
یو دا دوي چې د انګور اډه سیمې اوسیدونکي د 2023 کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې دي او د حکومتي چارواکیو نه په زوی خال کې لګولی شوی د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخست تلی غوښتنه کوي. او د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
هلته د کرک خلکو پرون د هغې ضلې د نشه په سیمې له غرونو نه د تختول شو دوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاج وکړ او د انډس هایوې په نوم لوی سړک کې د 2 ساعتو لپاره وتاړه. دا کسان د دسمبر په 19 تختول شوي ول. خپلوان وایي وسلوال ورته په لیږلې یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې کسان یې لاغوی سره دي. د خټک اتحاد تر سیوري لاندې د پروني اتحاد د مشرانو ویلي پولیسو ته یوه اونۍ وخت ورکړ خو هغوی د کسانو په خوشي کولو کې بریالي نه شول. وروسته پولیس او انتظامی افسران د احتجاج ځای ته ورغلل او احتجاجیانو ته ډاډ ورکړ چې د تختول شو کسانو د بازیابۍ لپاره هڅې روانې دي. تر دې اطمینان وروسته خټک اتحاد خپل احتجاج ختم کړ او انډس هایوی د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړه. له کوټه ممتاز بنگخ رپورټ لري.
د خټک اتحاد سوری لاندې تر سره شوی احتجاج کې د یاد اتحاد یوې ډلې رنګین آباد سره نږدې د انډس لویه لار ټریفیک لپاره وتړله او بلې ډلې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته پارلت ووهلو. د صبیر آباد نشپه سیمې اوسیدونکي دوه کسان د تېرې میاشتې یعنی د دسمبر په 19 نږدې غرونو ته ښکار لپاره لاړول، کوم چې بیرته کور ته نه دي راغلي. د خټک اتحاد ځایي مشر متصر ایوب په خپل خطاب کې ویلي د پولیسو چارواکو او ضلع انتظامیې ته یې یوه ورځې وخت ورکړی و خو اړوند چارواکي کی د تختول شوی کسانو را خوشی کولو کې ناکامه شوی.
په دې کې موږ یو پریس کانفرنس مخکې کړو چې یک مو یو وخت ډیډ لاین انتظام نه تمرمو چې موږ ستاسو خپل بچو هغه موګه د بچیر تر پیدو کا او اس کې سم ته انتظام نه تاس نه مس نه دی کړی.
د صابر آباد اوسیدونکو او مدني فعال صادق خټک په ځایي پولیسو نیوکه وکړي او وی ویل چې پولیس دې باید خپل ځمېداري ترسره کړي. د زیاته کړه د سیمې خلک به خپلو کسانو را خوشي کولو لپاره د پولیسو سره څنګ په څنګ ولاړ وي.
ټوپک نه یې سره بده بیا وایي چې موږ سره ټوپک نشته. ان شاء الله ورځ دا کوم ټوپک یې ته پیدا کوي خو دا چار دې دی دو دا چار دې موږ نه دو
احتجاج تر دو ساعت ورسته د کرک ضلع انتظامی چارو مشر یا ڈپٹی کمشنر شکیل احمد جان مروت او د ضلع پولیسو مشر شہباز الہی د مظاهری مشرانو سره خبرو ته ورغلل. په دې محل ڈپٹی کمشنر مظاهرچیانو ته باور ورکړ چې د کسانو رخصی کولو لپاره به اړوند ادارې خپل ذمہ داری ترسره کوي.
سرچ آپریشن لگیا کڑی دی اگر طرف نہ پنجاب پولیس انوالو دا مطلب دے خلقو بائیفازت بازیابی دے پارا نو مون کوشش لگاولا ہے دا پخپل حساب سرا ہر طرف تا دیر خبر دا دی چیارا کہ کانفیڈنشل بھی دلتا شیئر کولا ہے نسو پتاسو اطمینان لرو ٹھیک دا مونگا امید دار کو انشاءاللہ مطمئن وہ صحیح چھے دے کسانو بازیابی با انشاءاللہ وشی او بحفاظت بود.
انتظامی مشرانو سر خبر نوروز تا خطک اتحاد خپل احتجاج ختم کرد او سڑک ٹریفک لپارا خلاص کرد. دے دسمبر پنول سمد صبیر آباد سیم نشپا کلی اسیدون کی دو تنا دخکار پا غراز لکورونو وطلی ول خلا ترو صبیر تا ندی رغلی. دے کسانو دا تختول و مقدمہ پا صبیر آباد تانے کی ثبت شوی او پولیس وای دا تختول شوی کسانو رو خوشی کولو لپارای عملیات پیل کری دی. بلخوا دا تختول شوی کسانو خپلوان وای وی وسلوال دل ورته د وی ویډیو د لارې د پیښې ذمہوري قبول کړي خو د کسانو تختولو وجه نه ده خودلې. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات.
په کورمه کې له تیرو څو ورځو راهیسې کله یوې خوا د سنیانو او شیعهګانو احتجاجونه روان ول نو له بلې خوا حکومت هلته د قانون 1340مه دفعه لګولې چې په ترس کې پر یوه ځای تر 500 د زیاتو کسانو په غونډېدو او د لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز دی. د پاړه چینار د شیعه وګړو چې خپل احتجاج یې په عارضي توګه ختم کړی بنیادي غوښتنه ده چې ټل پاړه چینار لار دې په بشپړه توګه خلاصه شي. بل طرف ته سنیان غواړي چې په بګن کې د یرغل پر وخت رسیدلو زیانونو ازاله دی وشي. دوی دا هم غواړي چې وسله د ټوله مورچې د مسمار او د ناقانونه تنظیمونو خلاف دی کاروایی وشي. په عین وخت کې د سرکاري جرګې ځینې غړي هیله مند دي چې د کورمې فرقیزه شخړو ته به یو حل پیدا شي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
د سیمې شیخ فدا حسین مظاهری احتجاج کوونکو ته د ګل پشپا د خپل تقریر پر مهال ویلي که څه هم د دوی د لارې خلاصولو مطالبه نه ده منل شوې خو بیا هم د ټولو په مشوره احتجاج د ځنډولو فیصله اخستې. قومي حساسیت په پام کې تر نیول پس ټولو یو ځای دا فیصله وکړه چې د تاسو زحمت او کوششونه نو ختم کړي. له دې سره دغه روان درنه ختم نه بلکې معطلوي. اوس ګوري کچېرې حکومت یې مطالبه پوره نه کړي لکه چې مخکې هم داسې کړي بیا به هم په همدغه ځای کې خپل درنه بحالوي. په کورما کې د پاړچینار پر سیمه روان احتجاج تر هغې په عرضي توګه ختم شوی چې د موسم ټیټه درجه منفی 50 ته تر غورځېدلو پس یخنی زیاته شوې او بله حکومت د اتوار پر ورځ تر 50 زیات کسان راغونډېدلو او لوډ سپیکر په استعمال 1340 دفعه لګولې. په بګن کې پر 14 جنوري د ډزو پیښه تر رامنځته کېدلو پس حکومت د اسلحې په نمایش هم بندیز لګولې دی. په هغه پیښه کې د ضلع ډیپټي کمشنر جاوید الله محسود او سلور اهلکارانو په شمول و تنان شوبل شوي ول. په کورما کې پر شلم ستمبر شیعهګانو او سنیانو ترمنځ جګړه تر کېدلو پس د سیمې ټولې لارې تړل شوي. د ځایي اوسیدونکو تګ راتګ ستونزه حکومت کانوایانې بوتلو په ذریعه حل کوله خو په 12 اکتوبر پر سنیانو او بیا پر 20 نومبر د شیعهګانو کاروان تر بریدونو لاندې راتلو پس هغه سلسله ودرېدلې. که یو خوا د پاړچینار په سیمه درنه ختمه شوې خو بل خوا د بګن اوسیدونکو پر مندوریو د دې هر څه باوجود خپل احتجاج ته دوام ورکړی. په احتجاج کې شامل ځایي مشر شاهین ګل مشال لډیو ته د ګل پورس ویلي په سیمه کې داسې قسمه بندیزونه پر لګېدلو جایز مطالبې د پوره کولو لپاره حکومت د احتجاج کولو بنیادي حق اخستلو هڅه کړې ده. ګل زیاتوي تر څو چې مطالبې حکومت نوي منلې خپل احتجاج نه پرېږدي.
حکومت دفعه 144 دی واجب لګولې چې مو جایز مطالبه وتی دا غاغه نه پر کوي نیمو در نه حکومت ادا بوره پر جاری وی سو پر مو جایز مطالبه وت او نوي پر شوی حکومت نوي راغله مو جایز مطالبه وت نوي پر اکړي او د دفعه 144 حکومت ادا مو نن په های کورټ کې هم چیلنج کوو.
په کورما کې د بګن خلکو لا یوه اونې د خپل مطالبه په حق کې احتجاجی پر لټ وهلې. د هغوی دا غوښتنه ده چې پر بګن د یرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله دی وشي. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې هم دي چې لسیمې د اسلحه راټوله شي، مورچې د مسمار کړل شي، او بله د هغه ناقانونه تنظیمونو خلاف کاروایی دی وشي چې پر بګن د شوي یرغل او په مسافرو بریدونو کې لاس لري. په سیمه کې تر بریدونو او جنګونو پس د کوهاټ پر سیمه حکومت د شیسوني مشرانو ترمنځ یوه جرګه وکړله چې پکې د لارو خلاصولو په شمول پر 14 نقطو دواړو فریقینو رضامندي ښودلې. بل خوا د سرکاري جرګې یو مشر حاج عزتګل مشال لوډیو ته ویلي په لوزنامې دستخطونو پر وخت د سنیانو مشرانو ورته رسېدلو زیانونو ازاله د کولو وړاندیز کړی. ګل دا هم وایي د پوز مشرانو نه یوازې د بګن بازار بیرته جوړولو خبره منلې، بلکې د هغه ځای مقامي خلکو ته معاوضه هم ورکولو ویلي دي. د جرګې مشر زیاتوي څومره پورې تر اسلحې راټولولو مورچې ړنګولو مخکې د لارو خلاصولو خبره ده، نو هغه ځکه ضروري ده چې ورنه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د جرګې مشر په خبره د اسلحې راټولولو او مورچې مسمرولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی چې تر هغې لار بندولو نامناسبه خبره ده. عزتګل وایي په جرګه کې دواړه فریقین پر دغه راضه شوي چې څوک د سیمې امن خرابوي حکومت د هغه کس او یا ډلې پر ضد بلا تفریق کاروایی وکړي.
بشری ته تکلیف ته غزګړی ته تری منګال پیواړ او بړچینو دا ټول لکوته پندې کنه تکلیف وو، نو دا خو دی باندې خو ټیم لګېدلی نورې خبرې باندې
کورما یوه داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته د هغوی ترمنځ له کلونو راهیسې د ځمکو او داسې نورې شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنګونه هم شوي. په سیمه کې چې کله هم حالات خراب شي نو هغلته د تګ را تګ لارې وتړل شي، او هغلته دواړه فریقین پر یو بل نه ورځي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سره مخامخ وی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
ټاکل شوې نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې پر پریکړو بحث وشو. دا خبره د اسمبلی سپیکر بابر سلیم پرون ماښام کړې او زیاته کړې دا چې د دفتر ته هغه جرګې ټولې پریکړې او د مشرانو نومونه لیکدول شوې دي. د نوموړي په خبره نننۍ غونډه به د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ کېږي. په اسمبلی کې د حکومتي هغو تر څنګ د اپوزیشن ګوندونو غړو هم دا یو خو د صوبې د امن لپاره ضروري اقدام بللی. غلام غوث له پېښوره رپورټ لري.
د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د جنوري په 1 نیټه به د اسمبلی د اجلاس په ځای د پښتون قومي جرګې په اړه د اسمبلی په غړو مشتمل د خصوصي کمیټې غونډه ترسره کیږي، او د دې غونډې لپاره پښتون قومي جرګې غوښتنې هم دوی ته په لیکلي بڼه رالېږلې شوې دي، او د جرګې د 3 مشرانو نومونه هم خصوصی کمیٹی تا رالی گلی شوی دی.
تو پختون قومی جرگا کے جو ترجمان ہے
د پختون قومی جرگی ترجمان خپلی غوختنی او د درش پیتا پختنو مشرانو نمونه پا اسمبلی سیکرٹریٹ کی جمع کردی و کم چی د اسمبلی پا غڑو مشتملی کمیٹی سره هم ثبت شوی دی، نو پا دی با سبا د اعلی وزیر پا مشرای د طولی اسمبلی د غڑو د کمیٹی اجلاس وی
اندر دا چیر آف آنربل چیف منسٹر ان
دا ہاؤس. د پختون قومی جرګې د غوښتنو په اړه د اسمبلی د خصوصي کمیټې د اجلاس د اعلان وروسته د جنوبی وزیرستان نه د اسمبلی حکومتي غړي آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې په 11 اکتوبر چې په ریګیلل مکی پختون قومی جرګه پیل کېدله، نو د هغې وړاندې د وفاقي حکومت لخوا په پی ټی ایم د بندیز لګولو په وجه ډېره لویه ستونزه جوړه شوې وه، او هم د دې اسمبلی خصوصي کمیټه هغه ستونزه حل کړی و، او اوس دوی غواړي چې د هغه پښتون قومي جرګې په غوښتنو په تفصیل سره خبري وکړي، نو ځکه د اسمبلی په ودانۍ کې دا مهم اجلاس نن رابللی شوی.
د امن جرګه خبره کې دا په 11 اکتوبر والا پخس د فدرل حکومت طرف نه سه مصیبتونه پکې رال لا ان اورډر سچویشن جوړې دو پابندی هم په ولګه دا سی ایم صاحب ډیر غټ کارو کو پخ ټایم کې ځکه چې ټوله کمیټي جوړه کول چې ټول ایوان د کمیټي شي هغه پی ٹی آئی کا کوم هم ټوله موږ سره اګری کړه، اور موږ مشر چیف منسٹر صاحب جوړ کو کوم لیکلی یو پخ ٹائم باندھے چکمے پیش کری یو پخ من بڑا ڈسکشن ہی اما امید دے چھ یو دے امن فضا چا دا ینگ کسان دی دا مونگا بچی دی دا مونگا ورونا دی
دا اسمبلی دا حزبی اختلاف غری محمد نثار باز مشال ریڈیو تا ویل چې د پښتون قومي جرګې روستو د صوبایي حکومت د سوري لاندې دا اجلاس د هغه جرګې سمدستي روستو را بلل پکارو او صوبایي حکومت په دې کې ډېر د ځنډ کار واغستلو ځکه چې اعلی وزیر د پښتون قومي جرګې پر مهال جمعنه کړې وه چې هغه به د جرګې غوښتنې د صوبایي او مرکزي حکومت چارواکو ته وړاندې کوي او د حل کولو لارې چارې به یې لټوي
چکم مطالبات د قومی جرګې راغلی په کار د چ په وخت کې به چکم دی دا اجلاس شوه وي خو زه دې راي دا درست اید چکم مسائل د هغه فاینډ اوټ کلی هغه د صوبایي ګورنمنت سي دي چې صوبایي ګورنمنت حل کړي او کم مسائل چې د وفاقي ګورنمنت سي شو وفاقي ګورنمنت هغه حل کړي او په سنجیدګۍ سره چکم دی دا مسلو دا وارول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې دا د ټول پښتون قام چکم دی متفقه مطالبات او ډېر جنمن مطالبات چې باقي د ټول سر پیرس بدمنی شامل واچ په دې خاور کې بدمنی ده او د بدمنی
یاد دیوی چې د خیبر په ریګیلل مکی د اکتوبر په 11مه 12مه او 13مه د پښتون قومي عدالت په نوم پښتون قومي جرګه ترسره شوی و چې د خیبر ملک نصیر کوکی خیل هغه جرګې ته په انتظاماتو برابرولو کې ډېر مرسته کړې و د هغه جرګې په پای کې د پښتون تحفظ مومنټ مشر چې کومې پریکړې اعلان کړې وې نو په هغه کې د پښتنو د سیمو نه په شپېته ورځو کې د ننه د پوز او وسلوالو د وتلو ترڅنګ د پښتنو د سیمو د وسایلو تجارتي لارو او د بیکوره شویو او لادرکه شویو کسانو په اړه پکې یو شمیر پریکړې اعلان شوي وي خو تر دې دمه د هغه پریکړو په عملي کولو کې څه پرمختګ په نظر نه دی راغلی البته د پی ټی ایم غړو په غربي هیوادونو کې د ریګیللمې د جرګې په ملاتړ کې جرګې پیل کړې دي چې په حکومت فشار واچوي چې د پښتون قومي عدالت د جرګې پریکړې عملي کړي د پښتون قومي جرګې د غوښتنو یا پریکړو په اړه د پښتونخوا د اسمبلی د خصوصي کمیټې د اجلاس په اړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په ویب پاڼه هم یو خبر خپور شوی چې پکې ویل شوی چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور به د هغه غونډي مشري کوي
جمعیت علما اسلام پرون په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی پر یوې چوکۍ د زمینی انتخاباتو د نتیجو له منلو انکار وکړ او ویل چې پر ضد به د جنوري په 8مه په هي جامړ تل کوي د جمعیت د مشرانو په خبره چې انتخابات دوی ګټلې حکومت نتیجه بدله کړي قسم د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې تور په جواب کې تر اوسه سند ویلي خو د بلوچستان حکومت د ریس خپل کړي چې هغه انتخابات په شفافه او آزادانه توګه شوې دي ایوب ترین حاله کوي
د مشالیډو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسی اول چې د جنوري په 15مه نیټه په کوټه کې سوي زمینی انتخاب دوی ګټلې دي لکه د دې په خبره چې د حکومت پر امر دی آرو نتیجه بدل کړي او د فارم 47 لاندې د پیپلز ګوند کاندید کامیاب ګرځولې دي
2699 ووټه د عثمان پرکانی دي 2600 په شاوخوا کې د علي مدد دي لهذا عثمان پرکانی نوټیفیکیشن دوی سي او علي مدد د پیپلز پارټي هغه نه دی کامیاب شو کامیاب عثمان پرکانی صاحب د شپې مور کله دا اعلان وکړ په 12 بجې باندې نو هغه بعد نه ټیم بند کړي او ټلیفون هم بند کړ خلک هم ویدو د نو اطاعت سم نه دی رسېدلی ځکه چې مور سبا وخت پور کړل بل ورځ لپاره په دغه بنیاد وخت پور کړل چې نیټ بند کړی دی ټلیفون یې بند کړی دی رابطه نه کړ د بوت پر ورځ باندې پورا بلوچستان کې پیغام ارتال
نو موږ زیاته کړه چې د پیغام ارتال پر مهال به د ګوادر څخه به تر چمنه پورې لوی کامی سره کاند هر ډول موټرانو په مخ باندې په دې انتخاباتو کې پر دویم نمبر راغلی د پښتونخوا ملي او میګون کاندید نصر الله زیری او مشالی ډو ته ویلي دي چې دا ځل په انتخابي لیستو کې زیاتره نمونه بدل شوی وو
دا اول وار دا سی وسو چې کم لیستو نه وو دا غ لیستو څخه د ووټرانو نمونه ایستلی وو مثال پاغه کې سیریل نمبر 101 اتیا د ګل محمد نوم دی لیکن دنه نه د افسران سره چې وو هغې لست بدل کړی وو، هغه کې په 181 سیریل نمبر باندې چې وو بل خیر محمد به وو.
بل پلو ته د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د پاکستان د انتخابي کمیشن تر سوري لاندې صفا او آزاد انتخاب سوی دی. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین د جنوري 16 نیټو مشالیټو ته ویلي دي که څوک اعتراض لري هغه کولی سي چې الیکشن ټریبونل یا عدالت ته ولاړ سي. د دولي ور ده چې د جنوري په 15 نیټه د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی پی 540 کوټه اته پر 15 پولینګ ځایو دوه دویم ځل لپاره ځمنی انتخاب وسو. په کوم کې چې د کوټه د ریټرنینګ آفیسر لخوا د فارم 40 لمخې د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی صوبای وزیر علي مدد جتک د دویم ځل لپاره د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل شوی دی، ځکه چې د دې څخه لمخ هم تیر کال د فروری په 8 په سو عام ټاکنو کې هم ښاغلی جتک بریالی شوی وو. خو دا وروسته د ده مخالف میر عثمان پیرخانی د نوموړي بریالیتوب په عدالت کې چیلنج کړی وو چې له امله سپریم کورټ د پاکستان انتخابي کمیشن ته د یادی حلقې پر 15 پولینګ ځایو د بیرته انتخاب کولو امر کړی وو.
د ایوب ترین له رپورټ سره سم د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو. له هارون بادشا د خبرونو لنډی زور. د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس مشر وای له افغانستان سره د تجارت پر مخ د انګورو ډې لارې بندېدو له وجې د سیمې د سوداګرو اربونه روپۍ تاوان شوي او زرګونه مزدوران بیروزګاره شوي دي. سیف الرحمن وزیر دا خبره پرون مشال لوی ته وکړه او زیاته کړه چې د بر او همکوز جنوبی وزیرستان زیاتره سوداګر د هیواد نور برخو ته کډه او د سیمې بازارونه شال شوي دي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان پرون له مشال لوی سره په خبرو کې دا غزلې د خلکو د ستونزو د حل ډاډ ورکړ، خو ورسره پر غوی غوږ وکړ چې خپل احتجاج ختم کړي. د انګورو ډې احتجاجیان بیا وایي د غوښتنو ترمنل کېدو پورې به خپل پرلت جاری ساتي. د کرک خلکو پرون دا غزلې د نشپه سیمې لغړونو څخه د تختول شو دوه کسانو د خوشی کولو لپاره احتجاج وکړ او د انډس های وې په نوم لوی سړکې د څو ساتونو لپاره وتاړ. دا احتجاج ځایي خلکو د ټولنې خټک اتحاد تر سور لاندې وشو. د اتحاد مشر مدثر ایوب ویل د ضلع پولیسو ته یو نوی وخت ورکړی چې کسان بازیاب کړي، خو د خبره غوی ونه توانېدل او ځکه یې د احتجاج لار خپل کړه. وروسته د کرک مرستیال کمشنر شکیل احمد جان او د ضلع د پولیسو مشر شاهباز الهی دواړه له احتجاجیانو سره د خبرو لپاره د احتجاج ځای ته ورغلل. مرستیال کمشنر وویل د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي او زر ده چې بریالي شي. په اسلام آباد کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت سفارت پرون په جاری کړي او بیان کې په همدې خار کې د شاوخوا 800 افغان وګړو پر گرفتاری او سخت اندېښنه خولې ده. په بیان کې ویل شوي چې په نیول شو افغان وګړو کې هغه هم شامل دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد درلودل. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو دا هیواد د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي د 2023 کال د نومبر پر 20 ویلي ول چې د دسمبر تر 1 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د اوسېدو اجازه ورسره نه وي. او اوکراین پرون د روسیې په کورسک سیمه کې خپل بریدونه لا پسې تیز کړل. بلخوا مسکو ویلي چې روسي ځواکونو د ختیځ اوکراین یو مهم ښارګوټی نیولې دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیول ته د سفر پر مهال وویل د مسکو او کیف ترمنځ په ممکنه خبرو کې په کورسک کې د اوکراین دریز د اهمیت وړ دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. زمونږ همکار هارون بادشاو چې د خبرنو لنډیزې درته وړاندې کوه اورېدونکو، په دې نیمای کې هم راسره مهم رپورټونه دي، نو راسره پاتې شئ، تفصیل به واورئ. ټاکل شوی چې د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار په روان بندیز تمرکز وکړي. طالبانو د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته خو ځو ته له تګ او یو کال وروسته پوهنتونونو ته له تلو هم منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتي بلل، خو درې کاله وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي. څرګندانه ده چې په دې غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي د ګڼو اسلامي هیوادونو د بندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي. آیا طالبان به پکې هم بلل کیږي او کنه؟ خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې باید طالبانو بلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. تفصیل اسمت سروان کوي.
د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وشي چې له کبله نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. دې پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته پلی شوې د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لا نه ده افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپلو خبرو ته په اشاره وویل
تعلیم پابندی لگول نہ واڑو، خو زمونگا تاثر دارے چی دوی ذہنان تیار نہ دی او دی ماریشیا دی حکومت چکم نمائندگانو اگوی خدا پیشکش ہم اردو گو چی مونگ استاسو چی زرانا استازانی دی اگوی تربیت بوگو، خو بیا ہم زمونگ احساس داو چی دوی لاد دی تا تیار نہ دی. امید دارے چی کا مسلسل دوی سره جو ارتباط عمل جاری نہیں
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلې دي. تمه ده په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریځ له مخې به خپل غبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګنده نه ده چې طالبان به دې غونډې ته ور وبلل شي او کنه. ځینې شنونکي وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي، په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکي دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریځ څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
اسمت ساروان، تیر ورځ د ترکی هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په پکتیا کې پر زرو بیوزله کسانو چې ډیره برخه یې کونډې یتیمان ول د پوښاک ژمنی توکي اوشل شول. د مرستې ترلاسه کوونکو دوی سره په شوې مرسته خوښي څرګنده کړه، خو وی ویل چې د دوی ضرورتونه ډیر زیات دي او په دې سره یې ژمنی اړتیاوې نه پوره کیږي. په پکتیا کې داسې مال پر یو شمېر کونډو یتیمان او بیوزله کسانو مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی چې په افغانستان کې په سګنی ژمه کې میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. نور حال د نجیب الله خیل په رپورت کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د بلند منزلو په سیمه کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په یو زرتنو کونډو یتیمانو او بیوزله کسانو د پخواک د ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. په یاد مرستو کې کمپلې د کوټو لپاره پردې جاکټونه تودې جامې بوټونه او نور اړین توکي په کېول. د پکتیا ولایت په ډېرې سیمو په وروستیو ورځو کې درنې واورې وشوې چې له کبله هوا ډېره سړه شوې او د امکاناتو د نشتون له کبله د بېوزله خلکو گزاره ګرانه شوې ده. د یاد مرستو په باب د پکتیا د معیوبینو او د شهیدانو د چارو مشر محمد نبی محمدی مشال روډي ته وویل
زرو کورنیو ته د ژمي په رسیدو سره البسه تقسیمېږي چې په دې کې ګډونوال یتیمان دي، د یتیمانو کورنۍ دي، خپله د شهدا او د معلولینو او عام بېوزله کورنۍ دي. د پکتیا موسم بېخي سور دی او دا زیاته موده یخ وی دغه البسه تقسیم ود.
هغه کسان چې د یاد خیریه بنسټ له خوا مرسته ترلاسه کړي ویل د خلکو اقتصاد کمزور دی او دا چې پکتیا سور جمعی لري نو په دې موسم کې د ژوند په هر برخه کې ستونزې ډېریږي. د جانخیل ولسوالۍ د بلخیل اوسیدونکی ګلمت خان وایي
په دې یخنۍ کې موږ ته کوړتای توسونه روکړه، موږ د دې غنا هیله لرو چې پاینده کې د موږ سره کومکونه وشي. دا یخنۍ کې چې د موږ سره کومک وکړو موږ ډېره مننه درنه کوو.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي د دوی اړتیاوې تر دې مرستو بیخي ډېرې دي. دوی له کورنیو بهرنیو مرستندویو بنسټونو غواړي چې په دوامداره توګه یې لاسنیوی وکړي. د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي زمین الله وویل
کورته یو مکمبل موږ نه لري، دا واوره او زمی ده، خو دا بسنه نه کوي، باید نور هم موږ سره کومک وسي، موږ سره مرسته وسي، ځکه چې ډېر خلک دسې ګز بېګانه لري. داسې مرستې چې وسي موږ به ډېر خوشحاله یو.
بلوری ته پکتیاوال فعالان هم وایي د دې ولایت ژمی واورین او ډېر سوړ دی او خلک نشي کولی د ژمي د سړو شپو ورځو لپاره مناسب خوراک د پخوا ګرم وسایل او د سونګ توکي راونیسي. دوی هم پر مرستندویو بنسټونو غږ کوي چې له بېوزله کونډو او یتیمانو سره مرستو ته لومړیتوب ورکړي. یو تنځایي فعال سلطان ریحان ویل
دا مرستې چې وشوې دا هم ښې دي د خلکو لپاره، خو کوم ضرورتونه چې دي ټول نشي رفع کولی. خلک د لرګیو وس نه لري چې وایخلي، نو څخه دا هیله کوو چې خوراکي توکو برخه کې نو د دوی سره باید نقدي کومکونه هم وسي تر څو خپلې کورنۍ او خلک ورباندې ګرم وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې مرستو ته د اړمنو شمیر 23.2 میلیونه کسان ښودلی دی.
دا مشال رادیو
د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن ویل دي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د سازمان لشمیرو سره سم په بلوچستان کې تیر کال په ښځو د تشدد 3 پیښې ثبت شوې دي. دوی په خبره په دې کې زیاتره پیښې د ناموسي وژنې دي او ډېرې پیښې په کوټه کې رامنځته شوې دي. له کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین رپورټ لري.
په پاکستان کې د ښځو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکي غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن د رپورټ له مخې چې پر ښځو د کورنۍ تشدد ترڅنګ اغوا، جنسي تیری او د غیرت په نامه د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د رپورټ د شمیرې له مخې په کال 2024 کې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې پر ښځو د تشدد 3 پیښې ریکارډ شوې دي، په کوم کې 23 مېرمنې یوازې د غیرت په نامه وژل شوې دي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د عورت فاونډیشن صوبایي مشر علاءالدین خلجی راته وویل چې د غیرت په نامه د میرمنو تر ټولو زیاتې وژنې هم په کوټه کې شوې دي.
تقریبا 3 کیس مشته رپورټ شوي دي. په دا 3 کې 24 داسې کیسونه ولې چې په هغې کې 23 زنانې وژل شوي دي او 14 چې دي هغه نارینه پکښې کې وژل شوي دي. 19 زنانې چې دي خالي په د سیاکاري او کاروکاري دغه کې وژل شوي دي او 14 نارینه چې کوم وژل شوي دي هغه هم په سیاکاري په عقل کې وژل شوي دي. د کوټې ښار زیاتره کیسونه مشته راغلي دي. رپورټ شوي دا چې شپاړس داسې کیسونه مشته راغلي دي چې په هغه شپاړس کې زنانې باندې تشدد شوی دی یا وژلې دي. په کوټې ښار کې 15 داسې کیس شوي دي چې په هغې کې د سیاکاري او د کاروکاري په مت کې زنانې وژل شوي دي او د دې سره سره 8 دیګر دغه باندې وژل شوي دي.
د نوموړي په خبره چې 4 مېرمنو د کورنۍ تشدد له امله ځان وژلې او 8 مېرمنې په کوټه کې د ستېری شکار شوی دی. د یاد رپورت له مخې چې پر ښځو په تشدد کې پنجاب صوبا لومړی ده، ځکه چې هلته پر ښځو د تشدد او جنسي تیری ضد د 10,000 څخه زیاتې مقدمې درج شوي دي. خو په کوټه کې په جیل او دارالامان کې د ښځو د ستونزو د هواري لپاره کار کوونکي قانون پوهې میرمن زرغونه اډوکیټ وایي چې په جیلو کې د میرمنو لپاره څه داسې اسانتیاوې نشته. البته د کوټ په دارالامان کې څه بدلون راغلی دی.
کوټې موږ ګوري چې
د فیملی د خواسی او پچپ کدی سی بد ولار سی د شروطی هغه چی فاین چی دی هغه لږ خشن نسبتا کم کړی دی تر لمن کی څو وره ز خپل مجریر صاحب سره ملاقات وی ما په دوه درې فارم باندې دا خبره کړې ده چیپ صاحب سره د نور های کورټ جج سره مې یو ته ویل بي چی ده مجریر صاحب دغه ته شروطی د شد سره واخی چی یا د فیملی ولا سره دمر نه کی کوم چی بخیر ډیر زیات یو غریب شته یو غریب سره یا د غریب مور په تر ته یا خوند نه سي ادا کول شروطی له شوش کوم کړی ده یا په پرسنل شروطی باندې هم دوی ریلیز کی چی هغه پټانی عقل یا بالغ
او خپل د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګه په خوانی مشر ابيب طاهر اډوکیټ زیاته کړه چې د شوزو د تحفظ لپاره ډیر قوانین شته لکه پراغه عمل نه کیږي خو د بلوچستان حکومت وايي چې د شوزو د تحفظ په خاطر نه هیواز ځنګړي ګامونه پورته کړی دي بلکې د اسمبلی څخه ځینې مهم قوانین هم پاس کړی دي د جنوري په 14مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان شایدرین وویل چې د شوزو د تحفظ په خاطر په کوټ کې جلا پولیس تانه جوړه کړې ده چیرې چې ټول پولیس والا مېرمنې دي دا ډول د ټولنې د پرمختیا د ادارې تر سوري لاندې د شکایتونو مرکز هم پرانیستې دي چیرې چې به مېرمنې د تشدد او په دفترو کې د ویرې یا ځورونې په ضد شکایت کولای سي بلخوا د عورت فاونډیشن په دې رپورټ کې د حکومت څخه غوښتنه سوې ده چې د ښځو د تحفظ په خاطر جوړ سوی قانون دې عملي کړل سي او پر ښځو په تشدد او جنسي تېري کې تورن کسانو ته سختې سزاګانې ورکول سي په رپورټ کې وړاندیز سوی دی چې د مېرمنو د تعلیم او تربیې لپاره دې نه یوازې ښه انتظام وسي بلکې دوی ته دې په سیاسي او ټولنیز عمل کې پوره ونډه ورکول سي
دا مشال ریډیو ده
په مومندو په لکړو کې خلک وایي دغه ته په خوا د سارویو یو لوی منډي و خو اوس پکې د په خوا په شان کاروبار نه کیږي دا منډي د تیرو سلور سلوخت کلو راځي آباد ده او د چار چا پیر نو روسي مخلک هم کالته ورزي او ساروی او نور تو کې اخلي خلک وایي لکه نه چې پاکستان پر ډیورنډ کرخه کټاري لګوري له هغه خوا ساروی ورته نه راځي د جمعې په ورځ په جوړیدونکو کې د میله کې د سارو ترڅنګ د نورو توکو کاروبار هم کیږي د مشال خبر یال شهنواز ترکزه دغه منډای ته ورغلو
د لکړو په مال منډي کې لکه د تیر وختونو په شان کاروبار نه کیږي دغه منډي په مومندو کې د باجوړه په خورته تیر شي وی سرک په غاړه په لوړو او جوړو کې آباد ده چیرته چې بيزي ګډي او غوین مالونه خرڅيږي د مومندو دغه سیمه غریزه ده هغه تغټ ساروي کمیخي نوي د دغه منډي په تاریخ باندې هم د لکړو وسیدونکې د ساپو د قبيلي یو مشر او ملک ګلشاه ساپي مشال رډيو ته وویل
دا چې دلته جوړه شوې ده او آباد شوې ده نور دې تقریبا څلور څلوېخ کال وشلو دې لا د مختلفو علاقو نه د چرسدین والا د ډیره پوری د مونډې د باجوړه پوری زمنګ ایجنسی خوېزی بیزی الینجی دې خواته عثمان خیل درې ټولي علاقې خلکو پاپته کې راځي چې څه مالونه یې خرڅي کړي چې اجت یې اخلي څو وخت مخکې ده سی وو چې د افغانستان نه بده ته په ګڼه د سره بزی دا بده ته راتللی هغه به یو قسم بدلی وی هغه به د غرونو بزی به وی چې هغه به د ایخته به زما کراخکل او وس چون کی هغه چې کم دی بند شوی دی وس ناراضی دی بال د لگاولو سره دی حالات خرابې دل وس وس هغه ناراضی
دغه منډی کې په تیر وختونو کې یوازې څاروي او د هغې ګیاګان یا واخه خرڅېدل ولې اوس وختونه پکې خوراکي او غیر خوراکي شیانو خرڅېږي د لکړو منډی د هر جمعې په ورځ لګي چې ورته د شاوخوا سیمو نه ګاډي ورځي او د خپل د څاروونو علاوه نور رقم روزګارونه هم پکې کوي
نوم می اسماعیل دی بس در پیلو میلو کار کو پہلے خرڅو دلته دی میله کې جمعې ورځ باندې نو مخکې خو بس به په کور ناسو به کار مار نو او اوس به د دواره باد شوې ده نو لږ وسکه د گزاره پکېږي سب ځای نه خرڅيږي ګړب کې خرڅيږي چولو والا امراضي ورج والا هم پکې راځي موږ دا پیلو کاروم کې کوار قسم څه شربتونو والا هم پکې هر سب والا پکې راځي دلته
او ساپو یا لکړو تحصیل کې خپل زاید د سبزی منډي روزانه لګي اغلته زئی پیداوار راوړل شي خو د جمعې پورس دغه سبزیانه د ټاکلې شوی منډي ترڅنګ د لکړو په میله کې هم خرڅيږي یو زئی کروندګر ملک ګلاب شیر مومن چې د انجمن زمینداران محمد دمشر هم دی مشال ریډیو ته ویل
څومره زمیدار دی هغوی سبزیانې خپلې سبزیانې دلته کې راوباسي او د جمعې په ورځ باندې زمیندار چې سبزي راوباسي نو د هغې هغه کم خرڅ چې دی نو هغه ډېر زیات کېږي ولې چې د مختلفو ضلعو خلک دلته کې راغونډ شوي نو ډېرې غټې سوداګانې کېږي په کم قیمت باندې میلاویږي د هغې په وجه باندې ګاکم ډېر راځي او زمیندار چې کوم دی هغه د دې په وجه باندې سبزي راوړي چې یاره خو زه کمه منافه وکړم نو هلته زما خرڅ ډېر زیات کېږي
د دغه منډۍ نه واړه څاروي لکه ګډې او بیزي د پېښور نه علاوه اسلام آباد او پنډۍ ته هم اوړلی شي او زیاتره خوستون کې د غټو هوټلونو والا وي ملک ګل شاه صاحب وویل د عسکري اپریشن وروستو دغه میله بنده شوې چې شاوخوا لس کاله بنده وه خو دا څلور او یا پنځه کاله یې وشو چې یو وار بیا شروع شوې خو ده وویل ځایي خلک په منډۍ کې روزګار هم کوي او د یوې هفتې دپاره د کور ځینې د ضرورتونو سامانونه هم اخلي شانواز ترکزه مشال ریډیو لکاړو
په خیبر پختونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو د بی ایس پروګرام زده کوونکي وایي چې هر کال د سیمستر داخلو د هاسټل په فیسونو کې 10% اضافه کیږي چې زیاتره زده کوونکي د پوره کولو وس نه لري دا د هغو پوهنتونونو زده کوونکي دي چې پېښور پوهنتون سره الحاق لري زده کوونکي زیاتوي چې نه یوازې ترهګرۍ او قدرتي افتونو له وجې مالي حالات خراب شوي بلکې په هیواد کې د ګرانۍ له وجې هم ژوند مشکل شوی دی بلخوا په خیبر پختونخوا کې د لوړو زده کړو کمیشن چارو کی وای چې حکومت مالی ستونزې لري خو بیا هم دوی بازار د پوهنتونو د فیسونه نیم په نیمه کم کړي شبیر احمد جان تفصیل لري
د پېښور او اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکي وایي چې پوهنتون د پالیسۍ مطابق هر کال د دوی فیسونو کې 10% زیاتوالی کیږي خو دوی وایي نه یوازې د سمستر بلکې د داخلو او هاستل فیسونه او بیا نور توکي هم ورته ګرانیږي تکم له کبله چې دوی ته په محدودو وسایلو کې زده کړه کول ګران شوي دي مادشاه چې د پېښور پوهنتون د لا کالج زده کوونکي دی وایي چې د سرکاري پوهنتونونو او کالجونو خرڅي او فیسونه د شخصي پوهنتونونو برابر شوي دي
که تاسو ګورئ نو د سرکاري یونیورسيټي کم فیسونه دي نو د هغې نه کم دا غي امر چیرین د پرایویټ یونیورسيټي فیسونم دي کبل طرف ته مونږ ګورو نو په هاستل فیسونه دي د سی بیا د خوراک ایکسپنسز دي نور ایکسپنسز دي ته په دې یونیورسيټانو کې یا په دې پښتونخوا کې چیرین او د طالب علمانو لپاره تعلیم حاصلول ډیر انتهایی مشکل شوی دي نو حکومت لپاره کار دي چې د یونیورسيټانو له ګرانټ ورکي د یونیورسيټانو له بجټ ورکي ته کمې دوجي نه چیرین په سټوډنټ باندې په بوج لک کم شي د 18 امندمنټ نه پس چیرین د پروینشل اچ سی نشته په پنجاب کې او د سی پنور صوبو کې مشتي هو د لابد امر غزوم په صوبه کې د سی چی سی نه راغلي
وقاصات د اسلامي کالج په هنتون د شریعه اند لا یا د قانون د اتم سمستر د کون کې دي وای چې د صوبه کې بدمنی غربت او روزګارونه کم دي نو بل خو سبق ویل لا هم ګران شي ودي او د خرچو لوځي خلق داخلي اوس نه خلی
په اسلامي کالج کې بل عموم او په ټوله صوبه کې بل خصوص د حکومت لخوا هر کال په پیسونو کې اضافه کیږي دا اضافه په دې صوبه کې په کم کې چې امن نشته چرته چې بدامنی دا چرته چې غربت ته خلک ډیر به مشکله په یونیورسيټي کې داخله وکي او د حکومت لخوا داسې پالیسیانه چې تعلیم برای فروخت د دغه پالیسیانو په تحت دلته په یونیورسيټي کې بفسونو کې اضافه کیږي نو دا په سټوډنټانو باندې د تعلیم دروازې بندول دي کومنګ وګورو ام د دغه پالیسیانو په نظر کې نو په اسلامي کالج کې دا کال داسې ډپارټمنټ شته چې الته 3 او 4 اډمیشن شوې دي نو دا د حکومت لپاره یو الارمنگ سچویشن دی چې په دې باندې سوچ وکي
هم د اسلامي کالج پوهنتون احتشام الله وايي چې مور او پلاران د کور خرچي پوره کړي او کده بچو زده کړي
د حکومت نوی پالیسیانو جوړول او هغه په یونیسټانو امپلیمنٹ کول یونیسټانو ته فندز نه ورکول دا په دې ملکی د حکومت د طرفه یو غلط اقدامات روان دي که یو طرف ته مونږ وګورو نو الریډي ګرانیدا د والدینو لپاره د خوراک اشیاء پیدا کول دا مشکل دي د دې سره سره د بچي د جیب خرچا د غدد لو راتلو خرچا دا په مشکل سره پیدا کیږي تا بل طرف ته په فیسونو کې اضافه کول دا په غریب سړی د تعلیم دروازه بندول دي په فیس کې اضافه کول دا د طالب علمانو سره د زده کوونکو سره دا انصافي روانه ده او دا د زده کوونکو سره یو ظلم روان دي
خو ولې دا پښتني او د زده کوونکو د اندېخنې مو چې کله د لوړو زده کړو د کمیشن د خیبر پښتونخوا ډایرکټر فرید الله شان او پښتل نو دی مشال لیډو ته وویل چې د فندونو کمی او د پوهنتونو زیاتوالی لوځي مالی ستونزې شته دي خو ډېر ضربه په ټوله صوبه کې د پوهنتونو پوهنتونونو او کالجونو فیسونه د وزیر اعلی د اعلان سره سم راکم کړي.
چونکی یو خو ادارې هغه باړن دومره زیات دی، بل د وسایلو د مسلې هم دي، خو د دې باوجود هم زه به تاسو ته دا وایم چې ګورمنټ چې دی هغه کمیټیډ دی چې دغه کالج فنډ وي او که د ګورمنټ طرف نه فنډ وي دغه به پرووایډ کړي یونیورسټیانو ته هم او ګورمنټ کالجونو ته هم. خو زه به تاسو ته دا وایم چې ریسنټلی چې مونږ روان یو دې طرف ته چې کم از کم مونږ د یونیورسټیانو فیسونه چې دي دغه مونږ 50% چې دی دا مونږ کم کړو او د هغې باړن چې دی مونږ ګورمنټ هغې برداشت.
نوموړی وویل چې اتلسم آئینی بدلون وړاندې به مرکز پوهنتونونو له خصوصي ګرانټ او فنډونه ورکول، ولې د اتلسم آئینی بدلون وروسته د کال 2018 راشي د مرکز نه فنډونه تر 30% کم شوي دي او بل اوس پوهنتونونو شمیر هم په صوبه کې د 100 دیشونه اوړېدلې دي.
د دغه زده کوونکو په وینا د وخت پیښور پوهنتون کې د بی ایس د یو سیمسټر یعنی د شپږو میاشتو فیس 2000 او د هاسټل فیس د یو کال چې د ډوډۍ خرڅ پکې نشته دی شوخه 50,000 روپۍ دی.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولې، زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نور هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقي ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پرېس اژانس له یو د بشیر ګواخ جوړ کړی راپور په غږیزه بڼه ورو چې د رباب په نغمه پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست 15 راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. لدې وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي د آله به په افغانستان کې نوره خاموش شي. هنرمند مجید وای په ډېره ویره او خواري خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به یې ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپله جوړ کړی. ما
دسترسی دارم دی چیزا.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقي آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مول وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځایی سازونه همغسې بل نسل ته ولګېدو لکه څنګه چې زموږ نیکونو موږ ته رارسولي دي، بې له دې چې په غږولو کې یې څه فرق راولو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بنده ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ آواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 1380 کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یویش کلو هرتز اوریدلی شئ.